دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو زبوريوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان په لوګر کې د وجل سو مزدورانو په باجوړ ایجنسی کې د ناصرګند د وسلوالو د برید د کورمی ایجنسی د لوستونکو د اندیشنو همداسې په بلوچستان کې د حکومتي کابینې د ولاړ حالت په اړه رپورټونه لرو او د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاندې هیله هم لرو خو لومړی خبرونه اورو چې مجید بابر وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی نن سهار د لوګر ولایت په پل عالم کې ناصرګند وسلوالو هغه ته افغان مزدوران وژلي دي چې د بهرنیو ځواکونو یوه اډه کې مزدوري کوله. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو لپاره سلاکار سرداد عزیز وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره به د خالی په ورځ کابل ته ځي. پاکستاني طالبان وایي هغوی ملاله د تعلیم په اړه د هغې د هلو ځلو له وجې نه بلکې د طالبانو پر ضد کمپاین له وجې په نښه کړې وه. خبرونو تفصیل د افغانستان د لوګر ولایت سرخار پل عالم کې نن سهار ناصرګند وسلوالو هغه اته مزدوران په ډزو وجلی دي چې په دغه ښار کې د بهرنیانو په یوه پوځي اډه کې مزدوري کوله. په کابل کې د مشال خبریال د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو له خولې زیاتوي چې نن سهار وختي دغه اته واړه مزدوران د یاد شوي ښار په خوښۍ ولسوالۍ کې لومبۍ د خپل موټر نه د ناصرګند وسلوالو لخوا راښکته کړل شوي دي او بیا یوې دښتې ته د بوتلو نه پس په یو ځای وجل شوي دي. زموږ خبریال ته د لوګر د امنیت قومندانې مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزي د پیښې پخلی کړی دی او زیاته کړی ده چې دوی د دغو مزدورانو مړی ترلاسه کړی دي. تر دا مهال د دې پیښې پرچا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستاني طالبانو یو قومندان ویلی دی چې وسوالو طالبانو ملاله یوسفزی له دې وجې نه و په نښه کړې چې ګوندې هغه د جنکو د تعلیم په اړه د طالبانو د کمپاین پر ضد وه. د ملالې په نوم لیکل شوي یو خط کې طالبانو دغه قومندان عدنان رشید زیاته کړې چې د هغوی 14 کلنه ملاله ځکه ویشتي وه چونکې هغې په سوات کې د اسلامي واک پر ضد پارونکي لیکنې کولې او په وادي سوات کې د طالبانو لخوا د اسلامي نظام په نفاذ یې تنقید کولو. عدنان رشید دا خط په داسې حال کې ملالې ته لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د روانې میاشتې په 12 نیټه د ملالی ورځ ونمانځله او د سلو نه د زیاتو هیوادونو نه راغلو د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال یې د عالمي مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې خط په اړه د ملالی یوسفزی کورنۍ د سویلو نه ډډه کړې ده خو د ملګرو ملتونو لپاره د تعلیم د پرمختګ خصوصي استازي ګورډن براون ویلي دي چې طالبان د دا ډول وضاحتونو په دریا خپله دفاع کول غواړي. ملالی یوسفزی تیر کال په سوات کې هغه وخت د طالبانو لخوا په یو برید کې سخت ژوبل شوې وه کله چې د سکول نه کور ته روانه وه. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او د برتانیې د خارجه چارو وزیر ترمنځ د نن سهار ملاقات شوی دی چې پکې په دواړو د تعلقاتو او د منطقې په صورتحال خبرې اترې شوې دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه په دې موقعه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان برتانیې سره نور هم تعلقاتو ته وده ورکول غواړي. بلخوا پرون د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیک سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو لپاره کابل ته ځي او پاکستان ته د نوموړي د سفر لپاره لار هواره کړي. په قطر کې د طالبانو د تړل شوي دفتر د بیا پرانستو د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل
د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کولو له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي که نه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد تللی دی. په ګډه خبري غونډه کې دواړو خواوو پر نورو مسلو سربیره خبریالانو ته د افغانستان د سولې په بهیر هم خبرې کړي دي. د امنیتي چارواکو د وینا تر مخه بیګانه وخت د باجوړ قبایلي سیمې د ماموندو په امانته سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې 2 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. چارواکو په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي دي چې وژل شوي دواړه کسان د اف سي ځواک سرتیري دي. بلخوا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا تېر ماښام بنو سر نږدې د نیم قبایلي سیمې سردي خېلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکي په یو بمي چاودنه کې ژوبل شوی دی. د بنو د پولیسو او چارواکي محمد نظیف خان تېر ماښام مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د خپل موټر سے کلی تروانو نالا تو جی قریب تلا دا دلتا دخ چستا شیبا و یا با بارودی مواد و یا با بل چاور دا چشای شیطانی دا پاروی شایی اغا بلاست سوای دا اچه کم پچی دی دوار زخمین دی و سی ام ایش تراولی دی سبا یا بل تیم بود کفتیشی افسر بوردی فیر بخام خورتا کرو
د دراپونو لمخه د دو دورن دیات قبیلی مشران دا ناصرگن دا وصلوال لخوا وجل شوی دی د افغانستان د قومي سلامتي د سلاکار ډاکټر رنگین د اطفر سپانتاب ورور احمد ولی پرون سهار په هرات ولایت کې پټه وجل شوی دی. د پیښې د څرنګوالي په اړه د هرات ولایت د امنیتي قوماندانې ویان سمونوال عبدالروف پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
ولی جان د ډاکټر سپانتاب ورور نن په داسې حال کې د هرات په کرو خلوص ولی کې ووژل شو چې له یو حمام راوړل.
عبدالروف وویل چې برید کوونکي په تیښته کې بریالی شوي او تر دا مهال د احمد ولي د وژنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې اسرائیل او فلسطین ورو ورو د امن مذاکراتو شروع کولو ته نږدې کېږي. جان کیری دا خبره پرون د عرب لیګ د استازو فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره د ملاقات نه پس د اردن په سرخار عمان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ښاغلي کیری زیاته کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر ژر به دواړه خواوې د امن خبرو تورو ته کښېني. د دې نه مخکې جان کیری د سعودي عرب او د اردن د باچا عبدالله لخوا د مجوزه د امن خبرو اترو په اړه د پرمختګ نه د عرب لیګ استازي خبر کړل. اور اس سے خبر دا چې د لبنان په جنوبی برخه کې د شامی ولس مشر بشار الاسد یو پلوی خبريال پړه د وجل شوې ده. د شام د حکومتي رسنو دراپون لمخه خبريال محمد دارار جامو پروند چاشمبي پورز د لبنان په ساحلي سیمه سارافند کې خپل کور کې وجل شوې ده. لبناني رسنوي وایي چې د محمد دارار د وجنې سره په تړاو یو شامی او دوه لبنانیان کسان نیولې دي او پولیس ترې پلټنې کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. د افغانستان په لوګر ولایت کې نامعلومو وسلوالو اته مزدوران په ډز وشل دي. د کرمی په امانت سیمه کې ناپیژندو وسلوالو تیر شپه دوه کسه وژلي او درې ټپه کړي دي. د کرمی جنسي داس د کونګ سازمان وایي چې د دوی د سیمې بیا کورسو خلکو ته هغه مرستې نه ورکول کېږي کومې چې نړۍ ورلېږي.
کرمی ایجنسی کې د چکم د متاثرینو فنډونه راغو د ډی ایم ای د طرفه یو ایس ایډ د طرفه او انساني حقوقو ادارې د دې فنډونه ورکړي دي او اعلانونه کړي دي. هغه تر اوسه پورې دوه کورنۍ ته نه دي ملو شوي.
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو دوه میاشتې وخت اوسه خو په بلوچستان کې بیا هم حکومتي کابینه نه ده جوړه سوې. خو په حکومت کې د شریک نشتل ګوند یو مخکښ وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا مسله هواره شي.
یو څو مصروفیات او یو څو سلا مشاورات دې باندې فائنل دې نه دي کړی دي.
او که د خبرونې تر پای را سره وسنو د مشال ریډیو په اونیز خبرونه تاندې هیلي کې به د ګلالی اسماعیل خبرې واوري.
ځان کې د لیډرشپ صلاحیتونه د هغې پلیټفارم په ذریعه باندې راولي او په ملک کې د ښځو حقوقو لپاره کار وکړي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د لوګر ولایت سرشار پولی عالم کې نن سهار نه څرګند وسلوالو هغه اته مزدوران په ډز وژلې دي چې په دې شهر کې د بهرنیو ځواکونو په یو اډه کې کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل زموږ همکار نسیم شفق راکوي.
نن سهار وختي د لوګر ولایت مرکز پولی عالم پورې اړوند سیمه کې دغه اته تنه چې کوم دي دوی د بهرنیو ځواکونو په یوې پوځي اډې کې هلته مزدوري کوله کار کولو. دوی نن سهار روان وو د خپل کار ځای ته او دوی د وسلوالو کسانو لخوا له موټر نه لومړی ښکته کړل شوي دي او بیا د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اړوند یوې دښتې ته بیول شوي او هلته اته واړه یو ځای وزل شوي دي. د لوګر د امنیې قوماندانۍ مرستیال رئیس خان صادق درهمزي وویل چې دغه د مړي انتقال شوي دي او د تایید کړل چې دغه کسان وزل شوي دي. د وسلوالو کسانو لخوا وویل چې د دوی تحقیقات په دې اړه روان دي او دا یې هم وویل چې دا ټول ملکی کسان دي او هلته په ملکی برخه کې کار کولو او د دوی د وژلو مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی منلی، نه هم طالبانو او نه هم کومې بلې ډلې.
نسیم شفاکو لکابل د باجوړ ایجنسی په امانت سیمه کې نڅرګند وسلوالو بیګا د شپې په یو برید کې دوه تنه وژلې او درې نورې ټپي کړې دي. دغه دوه وژل شوي او له زخمي شوو څخه یو تن د فرنټیر کانسټبلري ځواک سرتیر دي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال نور حاله کوي.
د باجوړ ایجنسی د تحصیل واړ مامندو په سیمه امانته کې بیګا د شپې د وسلوالو په ډزونو دوه د اف سی غړي مړه شوي ولې درې تنه زخمیان شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکی عزیز خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل تقریبا بارہ بجے
او د پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی د کنټرول د دفتر په وینا چې مړه شوي دواړه تنان او په زخمیان شوو کې یو تن د فرنټیر کور غړی او دوه زخمیان شوي ولسي وګړي دي. دوی وایي بیګا د شپې ډېر ناوخته د اف سی په ګاډي ډزونه وشو چې وروستو د اف سی لړخه په ځوابي ډزو باندې وسلوات په شا وتښتېدل. بیا مو د ایجنسی هیډکوارټر اسپتال خار باجوړ ایجنسی میډیکل سپرنټینډنټ ډاکټر محمد عتیف سره خبرې وکړې نو هغه وویل
اول زخمی نه راوړو پنځه کسان لوکل په کې درې کسان دوه کسان ته پنځو کې مړو هغه خو هیلیکاپټر راغی او هغه بوتل.
یاد دیوی چې همدا سی پی خاص سور از وړاندې د خار باجوړ ایجنسی په یو چک پوسټ شوی و چې وسلوالو لړخه د بریټ په نتیجه کې د امن لخر دوه غړي وژل شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست لکه څنګه چې مو تر خبرونو ورسته وویل چې د کورم ایجنسی د زده کوونکو سازمان ویلي چې هدا دوی د سیمې بیکورسو خلکو ته هغه مرستې نه ورکول کیږي کوم چې دوی ته له بهرنیو ادارو لخوا ورلیږل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړل سي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د کورمی قبایلی سیمې د طالب العلمانو ټولنې فاټا سټوډنټس فیډریشن په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کورمی قبایلی سیمې د بیکوره شوي ولس لپاره چې نړیوالو مرستندویه ادارو کومې مرستې اعلان کړې دي هغه مرستې اغیزمن شوي ولس ته نه دي میلاو شوي او په کار ده د دې پلټنې وکړې شي. په دې لړ کې په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د فاټا سټوډنټس فیډریشن کورم ایجنسی صدر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل
ایجنسی کې د چکم د متاثرینو فنډونه راغو د ایف ڈی ایم ای د طرفه یو ایس ایډ د طرفه او انساني حقوقو ادارې دي فنډونه ورکړي دي او اعلانونه یې کړي دي. هغه تر اوسه پورې د کورنۍ ته نه دي میلاو شوي. د حکومت نه پر زور مطالبه کوو اله حکامو نه چې په دې باندې دي زر احکامات د دې تحقیقات وکړي شي او نور څه واخیستی شي.
په خبری کانفرنس کې د کورمی زده کوونکو د غوښتنه هم وکړه چې باید مرستندویه ادارې دي خپلې مرستې نیخ په نیغه اغیزمن شوي ولس ته ورسوي او ملکانانو یا پولیټیکل انتظامیه ته دي دا کار نه حواله کوي.
زمانوم د ظهیر الدین بابر او د کورمی اوسیدونکو ما د کم کسان متاثر دي کنه ایت په خپل لاس باندې کم د ادارې دي کنه په خپل لاس باندې چې هغه ته د پیسې یا رشن ما
د کورمی قبایلی سیمې دولس د دې وختونو په لړ کې مې چې کله د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي د ډایریکټر جنرال ارشد خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمې نه 200 خلک اوس هم د خپل سیمې نه بیکوره دي او اف ډی ایم ای د نړیوالو ادارو امداد نیخ په نیغه اغیزمن شوی ولسته رسوي.
اف ډی ایم ای او د نړیوالو ادارې چې دین هغه څنګه امداد هم کول ورکړي هغه ډایریکټ ورکړي او موږ پولیټیکل انویسټیشن یا ملکانو ته دي کې یو کوم نه انوار کوو.
د کورمی قبایلی سیمې د زده کوونکو په وینا په کورما کې د وسلوالو په ضد د فوز د عملیاتو پر مهال د دوی کورونو ته هم زیان رسیدلی دی او دوی د حکومت او نړیوالو ادارو نه غوښتنه وکړه چې حکومت او نړیوالې ادارې دي د هغې د وران کړې شوي کورونو د بیا ودانۍ هم بندوبست وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان پر عامه انتخاباتو تر دو میاشتو تیر دو وروسته هم په بلوچستان کې اتحادي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د وزارتونو پر تقسیم نه دي سره سلا سوي. دا په داسې وخت کې ده چې د پاکستان د مرکز په ګډون په خیبر پښتونخوا سند او پنجاب کې نه یوازې حکومتي کابینې جوړ شوې دي بلکې په رسمي توګه یې په کار پیل هم کړی دی. په دې اړه رپورټ لای ویلنډي د مې وروسته اورو. په پاکستان کې د مئی پر 12 نیټه تر عام انتخاباتو وروسته د مرکز په ګډون په خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان کې نه یوازې حکومتي کابینې جوړ شوې دي بلکې په رسمي توګه یې په کار پیل هم کړی دی. خو د بلوچستان په حکومت شریک ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ نون ډله پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د وزیر اعلی سپیکر او ډیپټي سپیکر تر ټاکلو وروسته پر شاوخوا دوه میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نور پرمختګ نه دی کړی. د پښتونخوا ملي او میګوند یو مخکښ د نوم نشو دلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې یو خو بجټ او چین ته د وزیر اعظم نواز شریف او وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ دورې په بلوچستان کې د حکومتي کابینې جوړول وزنډول او بل پلو په دې لړ کې دوه لوی خندونه هم پراته دي. دغه په وینا لومړی وجه دا ده چې مسلم لیگ نن ډله له څوارلس وزارتونو څخه لږ تر لږه اووه وزارتونه غواړي، او دویمه وجه دا ده چې د دې درې واړو ګوندونو مشران د دې مسلې په هوارولو کې دومره دلچسپي نه اخلي لکه څومره چې په کار ده. دې چارواکي زیاته کړه چې د حکومتي کابینې د جوړولو په کمیټې کې شریک محمود خان اڅکزی په کوټه کې او د مسلم لیگ نون ډلې چودري نثار اساق ډار او د نېشنل پارټي سېنېټر حاصل بزنجو په اسلام آباد کې ناستې. بل پلو د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم مخکښ هم د نوم نه ښودلو په شرط داو منله چې دوی له څوارلس وزارتونو څخه اووه نه بلکې اته وزارتونه او درې مشران غواړي. د مسلم لیگ نون د دې چارواکي په وینا دا پریکړه هغه وخت په مری کې شوې وه چې کله دوی د وزیر اعلی چوکۍ د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړه. هغه وویل دا وخت د صوبایي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له دوی سره ملګري دي. د هغه په وینا په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي د دواړو د غړو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې یوازې له مسلم لیگ نون سره ملګري دي. د مشال ریډیو د یو پښتني په جواب کې د مسلم لیگ نون ډلې د چارواکي وویل چې دوی به د اتو وزارتونو او درو مشرانو له غوښتنې په هیڅ صورت هم پر شا نه سي. بل پلو د نېشنل پارټي مخکښ ډاکټر اساق بلوچ بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې ګواکې رښتیا هم د وزارتونو پر سر په اتحادي ګوندونو کې اختلاف دی. هغه وویل چې د حکومتي کابینې په جوړولو کې ځنډ د یو څه مصروفیاتو له کبله رامنځته شوی دی چې د هغه په وینا په راتلونکو څو ورځو کې به دا ستونزه هواره سي.
دا دې چې یو څو مصروفیات یو څو سلام مشاورت په دې باندې فائنل دینا دې کړی دي. په دې کې خو هیڅ شک نشته دا کولیشن گورنمنت دې درې جماعت دې په دې کړی او د خواهش لري چې ماته چې د شم منسټریز ملاو سي. دا دې چې په درې بلاک کې مشتکسي نو منسټریز په فرست راوند کې او فرست پرایورټي فرست چوایس یا اخی به سیکنډ راوند کې هغه به تھرډ.
یو پلو د بلوچستان حکومتي اتحادي ګوندونه د وزارتونو پر سر د موجود اختلاف له کبله د حکومتي کابینې په جوړولو کې نه دی بریالی سوی، او بل پلو په صوبا او په خاصه توګه د کوټي په ښار کې د ترهګری پیښې نه یوازې دوام لري بلکې په دې وروستیو کې لا زیاتې سوی دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي د زیاتېدونکو بدامنۍ د مخنیوي د ناکامیو یوه وجه د ګڼ شمیر نور هغو ترڅنګ د کابینې نه جوړېده هم دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د برتانیا د بهرنی چارو له وزیر ویلیم هیک سره په یو غډه خبري غونډه کې ویل له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو لپاره کابل ته ځي، څو پاکستان د نوموړي د سفر لپاره لاهور لار هوار کړی. په ګډ خبری کانفرنس کې دواړو خواو پر نورو مسلو سربیره خبریالانو ته د افغانستان د سولې په بهیر کې هم خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمنان څخه ورو.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي. د نوموړي په وینا په دې سفر کې بحث وکړي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر لپاره شرایط برابر کړي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې اړه څرګندونې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ویلیم هیک سره په اسلام آباد کې په یو غډه خبري غونډه کې کولې. ویلیم هیک د پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره پرون اسلام آباد ته رسیدلې. له سرتاج عزیز څخه په دې خبري غونډه کې وپوښتل شول چې په لندن کې د برتانیا، پاکستان او افغانستان د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو ملاتړ وشو، خو وستا دفتر تړلې پاکستان د برتانیا په همکارۍ د دې دفتر په بیا پرانیستلو کې څه رول لوبولی شي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په دې اړه وویل سرتاج عزیز وایي د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هواري شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې آیا طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي کنه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره اسانتیا به رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ وویل ویلیم هیګ وایي موږ د طالبانو د دفتر په اړه هم خپلو کې خبرې اترې وکړي. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو. برتانیا له مودو راهیسې په افغانستان کې د سولې د بهیر پلوي ده. موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر بریالي کېدل تر ډیره د پاکستان په ګټه هم دي. زه د سولې له پروسې سره د پاکستان د ملاتړ هرکلی کوم. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل په دې خوشاله دی چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار کابل ته سفر کوي. د ویلیم هیګ په وینا د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې دي او برتانیا به د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سرتاج عزیز هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله او امن د پاکستان په ګټه دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې کابل ته د خپل سفر په مهال به وکولی شي چې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر لپاره لاره برابره کړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت تر دې مخکې هم ولسمشر حامد کرزي ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړې وه، خو ولسمشر حامد کرزي ویلي په یو مناسب وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي، خو سفر باید مثبت نتایج ولري.
اجمل اندو دا چې دا سرتاج عزیز سفر او له افغانستان سره د دې ملک نوې اړیکې بعد دواړو هیوادونو تر منځ بي باوري تر کومه حده لمنځه یوسي، په دې اړه زموږ همکار احمد شاه اعظمي په پېښور کې د سیاسي چارو له کارپو پروفیسور ډاکټر اعجاز خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د سرتاج عزیز سفر به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه ډول اغیز ولري. ډاکټر اعجاز په جواب کې وایي
خبره واپس راشي اوس بیا چې پاکستان کې نوی حکومت راغلی دی، امن او دی بدلون ډېرې وعدې او خبرې کړي، جن سره تعلقاتو سبول خبرې کړي، د تجارت خبرې هم کوي. اوس ګورو دی چې کېدی شي نوی قدم سه نوی اړخ راشي او بهرحال خبرې اترې او ملاقات کول دیتا سړی بدنشي کړی دینا همیشه دیو خ تما دیتی شي د دوه ملکونو چې کما شریکم شغړه پیښه ده، د دهشتګردۍ ده، د امن، د خلکو د ترقۍ او د خوشحالۍ ده، دا ټولې خبرې چې دواړو معاملات سم شي نو دواړه حل کول شي. تکلیف شته دا نه چې دوی ملاو شي نو بس پدې به حل او لږه تما ډېره معمولي تما دینه لرم چې میاسه بیا نوی حکومت راغلی او ګورو د خلک وایي چې د اوسو بدل دی.
نو ډاکټر صاحب، د پاکستان پخوانی ولسی حکومت هم د افغانستان حکومت سره ویل کیږي چې شی اړیکې درلودي، خو ستونزه برته دا و چې د ځینو شنونکو په نظر په پاکستان کې خارجه پالیسی یا د دفاعي پالیسی استابلیشمنت پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت یا کړي جوړوي، نو آیا نوی حکومت به وتوانی شي چې د پوځي یا استخباراتي استابلیشمنت ځای ونیسي؟
سوال دکه خبره ده چې سیاسي منتخب حکومتونو ارادې یو خوا ته، خو دلته کې پاکستان یو ریاست دی او پاکستان ریاست کې د اسٹیبلشمنٹ او نورو مختلفو فوجي اسٹیبلشمنٹ هغه نه بهر یو فکری اسٹیبلشمنٹ خاص انداز کې ګوري پاکستان سیکیورټی ته، پاکستان هغه سره څوک اګری کوي کو ډیسګری کوي خو یو خاص نظر سره ګوري او هغه نظر کې څومره فرق راغلی دی نه دی هغه نواز شریف هغې کې فرق راوستی شي نشي راوستی. هغه دا وخت او هغه مینډیټ او پروګرام دغه دی چې دا اسپیشلی پکار دی سیاسي مشران کوي، اوس کولی شي نشي کولی دا ټول امتحان دی او دغه ته ټول نظر کوو چې دی کولی شي نشي کولی.
وروستۍ پوښتنه مې ډاکټر صاحب دا ده چې د ولسمشر کرزي د ملي امنیت سلاکار په دانشدو کې ویل و چې پاکستان نه غواړي طالبان د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي او پاکستان په دې کې صادقانه رول نه لوبوي، نو ستاسو په فکر د هغوی پوښتنو ته به دوی څه ځواب ووایي؟ آیا دوی به هغه قانع کړي؟
اوس دغه ټولې خبرې چې افغانستان ګڼي چې پاکستان هغوی سره مرسته نه کوي چې په افغانستان کې د خبرې مخ شي او امن راشي، اوی بار غی مختلف مثالونو کې چې دای کی دای کی دغه ټول ورانی دی. پاکستان دا وکه چې نمو دې زیات څوک دا کو دا او افغانستان دا نه کوي دا نه کوي. اوس خبره دا ده چې دواړو اختلاف دی، اېکه پاکستان ته څنګه خبرې دا ښه نه ده تر بیان دې مرسته کو او حقیقت کې مرسته کول، چې هغه افغانستان سره مرسته نه دي کول، هغه پاکستان سره مرسته کول دي. هلته امن راتلل پاکستان کې امن راتلل خواته هلته به روح راشي پاکستان پونو باندې راشي، خو اخوا ته باندې اوس دې کولی شي نشي کولی دا لویه خبره ده. دې خواته مونږ ورو هغه ټیک کوئی کار دا چې کودا ګیلی پخپل ځای وي افغانستان دی کنوینس نه کړی شلو په عملی اقداماتو یا هر څنګه چې خو دا دی ټیسټ دی چې دا افغانستان په دې کنوینس کوي چې آو ښایي به ورته چې آو مونږ تاسو سره مرسته کوو او کوي به هله به دېنه سجوي.
د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر اجاز خټکو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي سره خبرې کولې. فاټا سیکریټریټ وای په نېشنل ډیولپمنټ پروګرام کې تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم څنګه لپاره مختصص شوي دي او دا چې د دوو نوو شوبو کلتور او لوب لپاره په لومړي ځل په بجټ کې پیسې بیل کړل شوي دي. خو د قبایلي سیمو اوسیدونکو بیا وای د ژوند د بنیادي اسانتیاو له ترلاسه کولو بې برخې پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر څخه اورو.
فاټا سیکریټریټ وای د 2014 او 2014 کال لپاره 3.5 ارب روپۍ بجټ مختص شوی دی چې زیاتره برخه به په تعلیم، صحت او د پرمختګ په نورو کارونو لګول کیږي چې پکې به سناسه 1 ارب روپۍ د بهرني امداد نه دوی ته ورکل کیږي. د فاټا لپاره د مالی کال د جولای د لومړۍ نیټې نه پیلېږي او مرکزي حکومت عموما د قومي پرمختګ پروګرام یا نېشنل ډیولپمنټ پروګرام کې د مختص شوو پیسو لومړۍ برخه د اګست په پای کې ورکوي او له دغه وروسته به په یو شمېر روانو او نوو منصوبو کار پر مخ بوتلل کیږي. په قبایلي سیمو کې په دې تیرې نږدې موده کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونه تباه کړل شوي دي او فاټا سیکریټریټ وای په دغه بجټ کې تر ټولو زیات پیسې د تعلیم لپاره مختص شوي دي. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وای
3.3 بلین په ایجوکیشن کې دي، دغه په صحت په بابله چې 1.5 بلین روپۍ چې دي نو هغه مختص کړي دي او پبلک هیلتھ انجینئرنګ کې 1.3 بلین روپۍ دغه بیا په کمیونیکیشن کې، په هاوسنګ کې، په پاور کې، په زراعت کې، په لایف سٹاک دغه فیشری یا زمونږ کوم رورل ڈیولپمنٹ ته تقریبا مونږ 2.75 بلین روپۍ مونږ هغه مختص کړي دي. دارسې د ټیکنیکل ایجوکیشن او سوشل ویلفیر هم د دې وخت هغه دی او په دې کې هم موږ فاند مختص کړی دي.
بلخوا ډان رسپان لیکي په قبایلی سیمو کې دا ځل 29 شعبې په لومړی وار جوړیږي چې یو پکې د لوبو داو له دغه لپاره 1.25 میلیونه روپۍ او بل کلتور دی چې 1.2 میلیونه روپۍ ورلا په ADP کې مختص شوی دی. د فاټا چارواکي دا هم وایي دغه پیسې به په 2 ایجنسو او شپږ نیم قبایلی سیمو یا FR کې 15% د آبادی په بنیاد او 15% د علاقې په بنیاد تقسیمیږي. بلخوا د فاټا خلک د حکومت ناګیله لري، د دوی په سیمو کې د پرمختګ کارونه کپیل هم شي سر ته نه رسیږي او نه دوی ته تر اوسه بنیادی ضرورت ورکل شوی دي. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکي بازارګل اپریدی وای نه پوهیږي د دوی په نوم راغلي دغه پیسې چیرته لګي.
هم خبره دا چې په فاټا کې اډر نشته چې څوک پکې څه کول غواړي هغه پکې کیږي. بیا که یو کار نیم کیږي په فاټا کې هغه دې لپاره کیږي چې هغه کې څوک کمیشن واخلي. اوس هغه اویا کاله کې لږ ډېر څه شوي وو، هم په دې الو ګرو کې تباه شول. هغه ادارې چې څومره دي هغه پکې مفلوج شوي دي، هیڅ کار پکې نه کیږي.
بلخوا د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي باید حکومت د دې مسلو ته هم پام وکړي. د فاټا ویان فضل الله وایي د دغه کډوالو لپاره به پیسې د فاټا د نظم ادارې یا FDMA ته ورکولای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان مرکزی حکومت وای داسې یو جامع امنیتی پالیسی جوړوي چې په ترڅ کې له وسلوال طالبانو سره د امن خبرې او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته حالات د سیمې په ګټه تمام سي. پاکستان مسلم لیگ نن په دې لړ کې د یو ټول ګوندیزي غونډې جوړولو هم ویلو، خو ورته کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. نور تفصیل له ګلایا څخه اورو.
دا پاکستان مرکزی واکمن مسلم لیگ نون ګوندوای چې له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو ترو او په هیواد کې د روان ترهګرۍ مخنیوي لپاره جامع پالیسی جوړ کړی دا او ډیر ضربه د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه راو بلل شي. د مسلم لیگ نون ګوند د اطلاعاتو مرکزی سکتر صدیق الفاروق له مشال اړیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پخوانی حکومتونو او د دوی د ګوند په سوچ کې ډیر فرق دی، نو ځکه د امنیت پالیسی جوړولو سره پر دې عمل کول غواړي. نوموړي په خبرو کې زیاته کړه
کوئی ایک چھوٹا سا سبجیکٹ نہیں ہے.
د امنیت پالیسی جوړول یو وړوکې مسله نه ده، بلکې په دې کې د ټولو ادارو مشاورت شاملېږي او غواړو چې یو جامع پالیسی مسوده تیار کړو. د دې وروسته به د سیاسي ګوندونو وړاندیزونه شاملول شي او بیا به پارلیمان کې پرې بحث کیږي. زموږ دریز دا دی چې یو غوره پالیسی جوړ کړل شي. په تعدی کې کارونه نه کیږي او نه هم په دې پالیسی سمجھوتہ کول غواړو،
نه هم جلدی میں کمپرومائز کسی قسم کی اس کی کریں.
صدیق الفاروق ویل چې سیاسي عزم موجود دی او په دې لړ کې به ډېر زر د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راو بلل شي. د یو پښتون په جواب کې نوموړي ویل چې موجوده امنیتي پالیسی په موجوده حالاتو کې ځکه هم ضروری ده چې 2016 کال کې افغانستان د ناټو ځواکونه وزي او د دوی ګوند له تحریک طالبان پاکستان سره د امن خبرې ترې هم کول غواړي.
هم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، امید ہے کہ ٹی ٹی پی والے بھی سارے
منگ ہوڈ لرو چې تحریک طالبان پاکستان با په یو ځای راغون شي او له دوی سره د امن خبرې ترې کول غواړو. د سیمې حالات په بدلیدو دي، د افغانستان حالات هم بدل شوي دي، نو په دې تناظر کې د سیاسي ګوندونو کانفرنس به د نورو وختونو نه ډیر مختلف وي. دا پالیسی به د پاکستان نه بلکې د سیمې په مفاد کې هم ګټور وي. د پاکستان مرکزی حکومت سموده وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس د رابللو اعلان کړی و. په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو سره ملاقات او د هیواد استخباراتي ادارې هډ کوارټر دوره هم کړی و، خو لا تر اوسه پورې د کانفرنس نیټه نه ده ټاکلې.
ګلایازو وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیم بجې سوال لا ګلایاز څخه د خبرونو لنډي زور.
د افغانستان د لوګر ولایت سرخار پولې عالم کې نن سهار نصرګند وسوالو هغه اته مزدوران په ډزو وژلې دي چې په دغه خار کې د بهرنیانو په یو فوجي اډه کې مزدوري کوله. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف او د برتانیې د خارجه چارو وزیر ویلیم هیک ترمنځ نن سهار ملاقات شوې دي چې پکې دواړه خیزه تعلقاتو او د منطقې په صورتحال خبرې ترې شوې دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه په دې موقع وزیر اعظم ویل چې پاکستان برتانیې سره تعلقاتو ته نور هم وده ورکول غواړي. د امنیتی چارواکو د وینا تر مخه بیګا ناوخته د باجوړ قبایلی سیمې د ماموندو په امانت سیمه کې د ناصرګند وسلوالو لخوا په یو برید کې دوه کسان وژل شوي دي او درې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د پولیسو او ځای خلکو په وینا تر مخه بنو سره نږدې د نیم قبایلی سیمې سردخیلو قبیلې مشر ملک شیرین مالک سره د خپل ساتونکو په یو بمی چاودنه کې ژوبل شوي دي. د پاکستان طالبان یو قومندان ویری چې وسلوال طالبانو بلال یوسفزی له دې وجې نو په نخه کړی چې ګونی هغي د جنکو د تعلیم په اړه د طالبانو د کمپاین پر ضد و. د افغانستان د قومي سلامتیا د صلاحکار ډاکټر رنگین داس داتفر سپانتا رور احمد ولی پرون سهار په هرات ولایت کې په ډزو وژل شوی دی او د لبنان په جنوبی برخه کې د شام د ولسمشر بشار الاسد یو پلاوی خبريال په ډزو وژل شوی دی.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریدو چې ګلایاز وړاندې کا اوسم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د ورسپانې لوستې دي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلې دي. مشر ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د سعودي عرب د حج او عمره کمیټې لخوا سخت کال ملکی او غیر ملکی حج او عمره کوونکو په شمیره کې د 50% د کمی اعلان او د غرنګ د حج په اخراجاتو کې 15% د زیاتوالي اعلان شوی دی، کوم چې د حج کوونکو او د بیت الله شریف د زیارت کوونکو د حوصلې ماتولو په معنی ده چې په هیڅ صورت کې مرسته نه کیږي. ادارې وړاندې چې سعودي حکومت یو پلو د دوی پشمیره کې کمی کوي او بل طرف ته د خپل زر مبادله د کمی له وجې په اخراجاتو کې اضافه کوي. د ادارې په وینا به شک چې بیت الله په سعودي عرب کې دی، خو که د اسلام پر رڼا کې ورته وکتلې شي نو دا د ټولو مسلمانانو قبله او کعبه ده او د دې حیثیت افاقي دی. ادارې اخیری کې لیکي چې به هر حال د ځینې وجوهاتو له کبله دا ضروري وي چې شمیره د کم کړي شي، نو ټیک ده، خو دا 15% بوج غورځول زیاتې دی. چې سعودي حکومت د دینا ډډ وکړي او حج او عمره کوونکو ته د نراتلو په ځای هرکلی وایي. د غرنګ د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان قطبي وزیرستان کې د ډرون برید سخت غندنه کړې ده او د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري درې ورځې مخکې یو بیان کې د میرعلي تحصیل دننه د ترسره شوي امریکایي ډرون حملې غندنو کولو سره ویلي دي چې دا یو اړخیزه کاروایي ده او د پاکستان خپلواکۍ او د سیمه ییزې سلامتۍ خلاف. فرضی ده د ادارې په وینا چې د پاکستان د حکومت دا موقف پاتې شوی دی چې د ډرون حملو ناوړه اغیز رامنځته کیږي او دا ډول بریدونه د ریاستونو ترمنځ اړیکو د پاره د خطر وړ ګرځېدای شي. ادارې وړاندې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو دپاره به په هر صورت کې امریکې ته د پاکستان قبایلي سیمو کې د جاسوسي الوتکو حملې په سمدستي توګه بندول وي او دغه رنګ به د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د زیات قرباني ورکوونکي اتحادي پاکستان دا اصولي دریز احترام کول وی او که امریکا داسې نه کوي نو تجویز داري چې پاکستان باید نور په خپلو حدونو کې د ډرون حملو د مخنیوي لپاره نوې کړنلارې وټاکي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې پاکستانی لیکواله امیما ایمن لیکي د نور نړۍ لپاره ملالا یوسفزئی یو اتله ده خو د پاکستان دننه بیا یو د پام وړ شمېر خلک انګیري چې غربي هیوادونو نوموړی خامخا په رسنیو کې راښکاره کړې ده. په لیکنه کې راغلي ملالۍ په ملګرو ملتونو کې جوړې د ځوانانو غونډې ته په داسې ورځ چې د دې پر نوم نومول شوې وه وینا وکړه. لیکنه زیاتوي دا ډېره خواشینونکې خبره ده چې د پاکستان یو جنای چې له خپل هیواد او له خلکو سره بې کچه مینه لري په پاکستان کې د ورځ و نه لمانځل شي. لیکنه وړاندې کاږي شپږ شپېته کلونه وشول چې پاکستان له برتانیا ازادي ترلاسه کړې خو لا هم د دې هیواد خلک د غرب پر وړاندې له غصې ډکه یوه رویه لري. د لیکوالې په خبره کله چې غربي نړۍ ملالا د هغې د هڅو لپاره وستایله موږ د نوموړې قرباني له پامه وغورځوله او یوازې د غرب پر دوه مخي سیاست مو خپله توجه مرکوز کړه. په لیکنه کې ویل شوي ملالۍ د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره په زغرده غږ پورته کړی او ډېره پر ځای ده چې پر نوم یې ورځ ولمانځل شي. بلخوا د اکسپرس ټریبیون په اداریه کې د پاکستان د مرکزی حکومت هغه اعلان راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچستان د نامنې مسلې د حوالې لپاره به د صوبې قانون نافذونکي نظام ته له نوي سره کتنه کوي. حکومت ویلي د پولیس واک کارکردګي به ارزوي او د سرتیرو به شمیر زیاتوي. اداري وړاندې لیکي په بلوچستان کې د 15,000 پولیس سرتیرو سربیره د فرنټیر کانسټبلري ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي خو زیاتوي چې د امنیتي سرتیرو د غشمیر د رګبې له لحاظه د دغې لوی صوبې لپاره لږ دی. په اداریه کې حکومت ته وړاندیز شوی چې د بلوچستان د حالاتو سمولو لپاره باید دغلته د قانون عملداري یقیني کړل شي. د ورځپاڼې په لیکنه په یاد صوبه کې د امنیتي سرتیرو د شمیر زیاتولو حکومتي اعلان ښایي یو ښه اقدام وي خو په دغه لړ کې نور جدي ګامونه هم باید پورته کړل شي.
د پاکستان د انګریزي ژبې او ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې په ملګرو ملتونو کې د ملالۍ یوسفزئی د وینا او په پاکستان کې وسلوالو ته د نرم دریز لرونکو خلکو د فکر په اړه بحث وې ده. غټه کې لالوي لنډې دمه ورستاورو په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د خبرې سوي مقالې لیکوال زبیر توروالی په فایل کې لیکي چې کله طالبانو ملالۍ یوسفزئی په خپل شارګوټي سواد کې وښته نو د دې پیښې په اړه یو پلو په پاکستان کې دوه ډول فکرونه رامنځته شو. بل پلو نړیوالو په خاصه توګه د لویدیځ مدني ټولنې او رسنیو ملالۍ یوسفزئی د یوې اتلې په توګه ومنله او هغه د میرمنو د حقونو او تعلیم لپاره یو نړیواله څهره وګرځوله. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستانی حکومت خبرګون هم له هغو سازشونو زیات بیل نه وو چې ټول د ملالۍ یوسفزئی په نړیوال شهرت پورې تړل دي. د لیکي د پاکستان مسلم لیگ نن ډلې دومره هم ونه کړل چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د ملالۍ یوسفزئی د وینا پر مهال هلته یو استازي ولېږي. مقاله زیاتوي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې هم ځان له دې مراسمو لري وساته او هیڅ یو استازي هلته ونه لیږي هغه ځکه چې دوی خو هم په خپل له وسلوال طالبانو سره خبرې کوي. د زوبیر توروالی په وینا د پاکستان په اړه هم داسې ویل کېدای شي هغه ځکه چې دوی هم له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو لیواله دي. دلی کې په پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته نرم دریز لرونکو په دې موده کې په عام ولس کې خپل دریز په بریالي توپ خپور کړ. د پلیکنه د عمران خان د تحریک انصاف په ګډون د ټول طالب پلو کسان سخت دریز د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د خبرګون پیداوار بولي. مقاله لیکي چې د ملالۍ یوسفزئی پر ضد سازشونه نه یوازې بدقسمتي ده بلکې ډیر هم دي. له طالب پلاو کسان څخه ځینې ملالۍ یوسفزئی د امریکا او يهودو لپاره کارول کېدونکو بولی او ځینې د هغې د ناڅاپي شهرت د پاکستان پر ضد سازش بولی. خو د زبیر توروالی په وینا د خلک پر دې حقیقت سترګې پټوي چې تحریک طالبان پاکستان پر ملالۍ یوسفزئی د برید په ګډون پر ولسی خلکو جماعتونو او امام بارګاو د بریدونو پړه په خپله پر غاړه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم څنګه چارواکي وایي د قبلي سیمو په سکولونو کې ماشومانو ته په انګریزي ژبه د زده کړو ورکولو لپاره تیاری نیولې ده. د تعلیمي چارو پوهان په عین وخت کې وایي د دغه سکولو لپاره باید استادان تربیه سي او د دغه نوي نظام په عملي کولو کې له ډېر دقت څخه کار واخیستل سي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ د موجوده دور د تقاضو مطابق خپل تعلیمي نظام ښه جوړول لپاره تقریبا اویا های سکولونو او یو سل شپاړس پرایمري سکولونو درسي نظام په انګریزي ژبه کې بدلولو آغاز کړی دی. د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل افسر هاشم خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې فاټا سیکریټریټ په خیبر، باجوړ او کرمه ایجنسی کې په اوو سکولونو کې په انګریزي ژبه کې د تعلیم ورکولو یو تجربه کړې وه. نو د هغې تجربې پر کی دوی دا فیصله وکړه او دغه سکولونه په انګلیش میډیم کې بدل کړل.
زموږ بنیادی مقصد د دې دا و چې را په سرکاري ادارو کې موږ داسې سکولونه جوړ کړو چې د غریبو خلکو خاص کر چې کم زموږ په لارې پرتو علاقو کې غریبان خلک دي، هغه مطلب والدین دا خرچې نه شي برداشت کولای، نو هغه لپاره موږ د خصوصي توګه باندې کوم نیمه ایجوکیشن هغه ته موږ ورکړی شو.
د هاشم خان د وینا سره سم چې د حساب، معاشرتي علوم او جنرال ساينس تقریبا اوس په انګریزي کې ورکړی کیږي. د کم لپاره بچي استادانو ته هم تربیت ورکول شي.
خامخا د استادانو کمزورتیا نه وي، نو د هغې لرېکولو لپاره مونږ دې ته مطلب دی چې کوم د های سکولز دي او کوم پرایمري سکولز دي د استادانو د ټریننګ لپاره مونږ انتظام کړی دی. داسې سکولونو لپاره مطلب چې بیا ډېر شیونو ضرورت وي که نه پاکې لیبارټریا نه وي، مطلب د نور د سکول ماحول استادان په ټول مطلب د کتابونه د ټولې خبرې ورسره تړلې.
د فاټا سیکریټریټ د دې ګام په هکله د پېښور یونیورسټي د تعلیم د څانګې پروفیسر حافظ انعام مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ښه ګام دی، خو په انګریزي ژبه کې زده کړې ورکول لپاره زده کوونکو ته هم هغه څه ماحول دی ورکړی شي.
موږ یو مطلب شفت کوو انګلیش طرف ته، نو د هغې دپاره چې کوم انوایرمنټ موږ ته سکول کې پکار دی، بیا د ټیچر کمپیټنسیز پکار دي، بیا د هغې اسسمنټ به څنګه موږ کوو، که نه به صرف موږ وی چې یاره دا به انګریزي کې شو بس خبرې به روانې. دې سره ګیر چاپېره چې څومره ریکوایرمنټس دي هغه ډېر په طریقه باندې کول غواړي.
د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې اډیشنل ایجوکیشن افسر هاشم خان د وینا سره سم چې په قبایلي سیمو کې 80% ماشومان سکولونو ته ځي او د نارینه ماشومانو په نسبت په سکولونو کې د کوش میرا کمدا. رابی اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي د افغانستان په پارلمان کې په یو داسې قانون بحث کېدل چې د منظورېدو په ترڅ کې د افغان ښځو بشري حقوقونه له جدي خطر سره مخامخ کېدای شي د اندېښنې وړ ده. فرخنده وزیر پرې رپورټ لري.
د بشری حقوقو د سار اداره وایي په افغانستان کې د یو قانون وړاندیز چې دوی کتلې او دا وخت پرې په افغان پارلمان کې بحث هم روان دی، باید ولسی جرګه دغه قانون ونه مني، ځکه چې له دغه سره په کورونو کې په ښځو د تشدد د مخنیوي قانوني حفاظت ختمیږي. د دغه وړاندې کړل شوي قانون له مخې به د تشدد په پیښو کې د کورنۍ د غړو ګواه نه قبلیږي او دا شان به دوی که دغه تشدد یې لیدلی وي نو خپله ګواهي به نشي وړاندې کولی. د بشري حقوقو د ایشیا ډایریکټر برډ ایډمز وایي د افغانستان ولسی جرګه یو داسې قانون وړاندې کوي چې په ښځو او نجونو تشدد کوونکي به د سزا نه بچ پاتې شي. که چیرې دغه سردوارې کتل شوی وړاندیز د قانون برخه وګرځېده نو دې سره به د هغه خلکو خلاف قانوني کاروایي هم بند شي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو تشدد کوي، په زور یې ودوي او یا یې خرڅوي. د دغه وړاندې کړل شوي قانون د مسودې د شپږویشتمې دفې چې وایي د یو وګړي نه د ګواه په توګه پوښتنه نه کول مطلب دا دی چې د ملزم د خپلوانو نه به تپوس نه شي کېدلی، او دې سره به د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي د 2009 کال قانون ته هم خطره پېښه شي. د 2009 کال د دغه قانون له امله د ښځو سره د زور زیاتي پر دوی د جنسي تشدد، د ماشومانو جنکو ودول، د نجونو خرڅول، د کورني تشدد او په بدو کې د جنکو ورک کولو خلاف سزاګانې ورکل کیږي. او هیومن رائټس واچ وایي د داسې قانون د راتګ سره به د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې روانو هڅو ته زیان ورسیږي. برډ ایډمز وایي د افغان پارلمان په یو داسې قانون بې دلیله هڅې چې د دوی وخت او انرژي ضایع کوي، د دغه هیواد ښځو او نجونو ژوند لا نورو مشکلاتو سره مخامخوي. دی وایي هغه بهرنۍ ادارې چې په افغانستان کې د بیا رغونې او د بشري حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې کار کوي باید دغه قانون په اړه پوښتنه وکړي چې له عمل به یې خزې د قانوني مسلو سره وړاندې کیږي.
فرخنده وزیر وا په دې وروستیو کې د افغان سایبر پاوچ په نامه یو ویډلې د پاکستان ځینې مهمې ویبپاڼې هیکړې یا خراب کړې دي. څه موده وړاندې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیان ترمنځ د نښتې پر مهال هم پر پاکستاني ویبپاڼو دغسې بریدونه سوي وو. افغان هیکرانو په خپل پیغام کې پاکستان ننګولی چې ډیر ژر به ترې د خپلو ورونو د وینې غچ واخلي. نور تفصیل د زبې شفق په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغان سایبر پوسټ په نامه د هیکرانو یوې ډلې د پاکستان د ځینو مهمو وزارتونو ویبپاڼې هیک کړې دي. تر دې مخکې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پوځیانو د نښتې پر مهال هم د پاکستان پر ځینو مهمو ویبپاڼو دغسې یوه حمله شوې وه. خبرځای زیاتوي چې افغان هیکرانو په لومړي ځل د پاکستان د شپږو وزارت، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، د تیلو او قدرتي سرچینو وزارت، د قومي ټریننګ بیورو وزارت، د پاکستان د اقتصادي چارو د څانګې او د پاکستان د کابینې د یو ډیویژن ویبپاڼې هیک کړې وې. خبرځای مخکې لیکي چې په دویم پړاو کې د افغان هیکرانو هم دې ډلې د پاکستان د ایالتي حکومتونو د بیلابیلو ادارو مهمې ویبپاڼې لکه د بېنظیر بوټو انکم سپورټ پروګرام ویبپاڼه، د سند ایالت د حیدرآباد د سیمه ییز حکومتي ادارې ویبپاڼه، د دغه ایالت د لاړکانی د سیمه ییز دولتي ادارې ویبپاڼه او د سند کورنیو چارو د ایالتي وزارت ویبپاڼې هم هیک کړې وې. افغان هیکرانو پر هیک شو ویبپاڼو لیکلي وو، موږ په ډېره چټکتیا پر مخ روان یو، ډېر ژر به په خپل هیواد کې اداري فساد له منځه یوسو، موږ به په نږدې راتلونکي کې پیاوړي او له اقتصادي پلوه غښتلي یو، بیا به تاسو څوک ژغوري؟ یاد ساتئ چې موږ افغانان یو، موږ نه څوک هیروو او نه یې بخو، یا به موږ او یا به مو اولادونه هرومرو د خپلو ورونو د وینو غچ اخلي که څه هم ډېر وخت ونیسي. په دې اړه مو د پاکستان د معلوماتو او ټکنالوژۍ وزارت د عامه اړیکو مسؤل شیخ نوید حیدر سره اړیکې ونیولې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو سره د تصدیق یا تردید پر ځای مبهمې خبرې وکړې. نن په وزارت کې غونډه روانه ده، وزیر او ټول کارکوونکي په غونډه کې دي. زه په دې اړه اوس نه شم ویلی، خو دومره ویلی شم چې په نږدې تېر وخت کې زموږ د وزارتونو ویبپاڼې د کوم هیواد د هیکرانو لخوا نه دي هیک شوي. په دې ډول کړنو د هیکرانو اصلي موخه سوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې یو تن افغان کمپیوټر پوه عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د هیکرانو اصلي هدف د یو ادارې یا هیواد رازونه غلا کول وي. د هغه په وینا په نننی ټکنالوژیک دور کې دا د احتجاج یوه لاره هم ده.
هیکران څو قسمه یې، یو شوقي کوي او ځینې خلک قصده کوي چې د رخصت صحیح مخالفت وي، او نن زما خو عموما دا د حکومتونو د رازونو د غلا کولو لپاره استعمالیږي. د جنګ یو ډول دی چې غټو حکومتونو ترمنځ هم کیږي او عموما د همدې لپاره کیږي چې رازونه غلا شي. او بل نن سبا خو د ټکنالوژۍ دور دی، دا عموما د احتجاج لپاره هم خلک استعمالوي چې اوسېډ هي کې او هغې کې خپل احتجاجي پیغامونه پرېږدي.
د یادونې وړ ده چې پورته یاد شوې ویبپاڼې دا مهال بیرته فعالې شوي او د هیکرانو پیغام پکې نه تر سترګو کیږي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
او سم وخت د مشال ریډیو اونیز پروګرام تاند هیلی تر رسیدلې د خبرونه ستاسو لپاره په تکرار توګه خبري شي جوړونکې فرخنده وزیر ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د ثوابی ګلالی اسماعیل ته په واشنگټن کې د 2013 کال د ډیموکراسي ایوارډ ورکړل شو.
ځان کې د لیډرشپ صلاحیتونه دغه پلیټ فارم په ذریعہ باندې راولي او په ملک کې د ښځو حقوق لپاره کار وکړي.
د سواد تبسم بشیر وای د ښځو د مسلو د هواري لپاره لومړی د ښځو جرګه جوړه کړې.
دا د سړو جرګې دا جنکې وطن کوولې وي د خاوندانو د کورونو کراو هغوی اومدلې او اوس هغه جرګې چې دي نو اوس نشته غیب.
نیشنل انډاومنټ فار ډیموکراسي اداره به د جولای په 18 نیټه د نړۍ دریو انجونو ته ډیموکراسي ایوارډ ورکوي. په دغه درو جنکو کې یوه د ثوابی ګلالی اسماعیل هم شامل ده. دغه اداره وایي د پاکستان ګلالی اسماعیل، د روس ویرا کیخانووا او د زیمبابوې ګلینستا دا ایوارډ د دوی په کار او په ټولنه کې د بدلون د هڅو له وجې ورکوي. د پاکستان ګلالی اسماعیل د ثوابی سره تعلق لري. هغه د انجنونو لپاره یو اداره اویر گرلز جوړ کړی ده. شپږویش کلنه ګلالی وای دا د یوې داسې ټولنې برخه نه جوړېدل غواړي چې په بې انصافۍ او د ښځو سره په امتیازي سلوک جوړوي، نو ځکه یې د یوې داسې ادارې د جوړولو اراده وکړه چې په جنکو کې پوهه پیدا کړي. دا وای
چې کله زه په لسم کلاس کې وم آی ټین کې خپل ملګرو سره مونږ چې دای نه مخکې ما د ماشومان حقوق باندې چې لږ ډېر کار کو مختلف تنظیمونو سره به ملاوېدلو او د ماشومانو حقوق والی سره به خبره کوله خو هغې سره سره زما د جینکو ګروپ هم جوړېدو جینکو سره به زما ډېرې خبرې اترې کېدلې زمونږ دا خواهش چې مونږ یو داسې پلیټ فارم جوړ کړو پښتنو جینکو دپاره چې هغوی پرې راتلی شي چې کور والې پرېږدي اجازت ورته ملاوېږي او داسې پلیټ فارم وي ځان کې د لیډرشپ صلاحیتونه د هغې پلیټ فارم په ذریعې باندې راولي او په ملک کې د خپل صلاحیت لیډرشپ نه پس په خپل کمیونټي سطح باندې او د قانون په سطح باندې د ښځو حقوق دپاره کار وکړي د دې ګروپ نوم مونږ د اویر ګرلس کې خوده په 2002 کې مونږ دا ګروپ جوړ کړ او اوس مونږ د ښځو مختلف حقوق باندې کار کوو خو زمونږ فوکس دا دی چې مونږ د ځوانانو جینکو سره کار وکړو مونږ د جینکو په سیاسي شعور سیاسي بری باندې کار کوو د جینکو امن کې شراکت باندې کار کوو چې جینکۍ د خپل خاص کر خیبر پختونخوا کې چې د امن کم مسلې دي د هغې حل کولو لپاره مخکې راشي د ښځو صحت باندې مونږ کار کوو زمونږ یو هاټ لاین هم دی چې کوم باندې مونږ د ښځو مختلف مسلې اورو او هغې ته د مشروع حل لپاره مختلف تجویزونه ورکوو
ګلالی اسماعیل وای د اویر گرلز مطلب دا هم دی چې څنګه به جنکۍ د تعلیم له لارې د خپلو مسلو حل ګوري هغه د تیرو لسو کلونو نه په سیمه کې د نجونو د پرمختګ په اړه کار کوي هغې ته دا ایوارډ د جولای په 18 نیټه په واشنگټن کې د نېشنل انډاومنت فار ډیموکراسي ادارې په ودانۍ کې په یو پروګرام کې ورکړل کیږي
نه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینکۍ اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
تبسم بشیر د سوات سیدو شریف سره تعلق لري هغه په سوات کې د خزو یو جرګه جوړ کړی چې 25 غړي لري او په سیمه کې د خزو د مسلو د هواري لپاره کار کوي دا په پاکستان کې د خزو لومړی جرګه ده په دغه سیمه کې خزو په یو شپاړس کلنی جنۍ د خپل خاوند له خوا د تشدد چې د تیزابو د پاشلو له وجې وژل شوه داسې یو جرګه جوړ کړی چې د سړو سره سره د خپل مسلو د هواري لپاره خپل کار وکړي د دغه جرګې مشره تبسم د جرګې د مقصد په اړه وایي
د جرګې خیال داسې راغی چې مونږ دلته کې وګورو نو زموږ جرګې چې کومې تاتلې کوي یا وسی نو هغه زیاده تر د ښځو په حق کې نه کېږي او که کېږي هم نو به تاسو وګورو ډېر کم سره انصاف یا وتلې نو بل دا چې دلته کې کم ما سره وس کیسز دي تو جرګه کې یا په ګروپ کې دغه نو هغې پینډینګ کا سکتی په کورٹ روم په عدالت کې نو هغې باندې موږ زور او دا ورکړل ایون چې دا د سړو جرګې د جنکۍ مقصد بولې وي د خاوندانو د کورونو کراو او ووجلې او اوس هغه جرګې چې دي نو اوس نشته غیب دي نو په کار هغه نه دا وه چې ته بوت کړی وی د دې جنکو خو دا نه دلته چې کوم د ښځو حق تلفي کېږي او د ښځو سره کوم وایلنس ظلم زیاتې کېږي نو دا هغې په جګه باندې ما ته خیال راغی چې موږ خپل یو دي سي ځان له پلیټ فارم جوړ کړو یو چیرته موږ ځان له جوړ کړو په هغه کې موږ خپلې فیصلې په خپل باندې کوو البته دا چې سر روایتي جرګه نه دا پای کې موږ خپلې فیصلې په خپل باندې په پاوو او موږ میل جرګې ته دا په ول غواړو چې حکومت پاکستان سے قانون سے زموږ په کوم ځای کې تاڼۍ ته ضرورت وي موږ د تھانې نه مدد اخلو که د عدالت ضرورت وي موږ د عدالت نه مدد اخلو که د سرکاري نه کوم ضرورت وي موږ داونه مدد اخلو
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وای د خیبر پختونخوا سواد هم په هغه سیمو کې یو ده چرته چې جنکی اکثرا پنجاب او یا د ملک نورو سیمو ته واده کړل شي او یا د واده په نوم خرڅ کړل شي خو وروسته کورنۍ هیڅ پختنه نه کوي دا چې په سواد کې د جنکو نورو سبو ته ودول ولې زیات دي تبسم وای
د دې وجه دا کې دی چې یو خو زمونږ دلته کې زو زمونږ ځای واز نه وای ما ځین هر مور پلار دي چې پیټي اکثر زیاتر مال ته ګوري پیسې ته ګوري چې تاسو سره زما جوړ ساتي او بل دا زیاتر پکې کافي کې مونږ کې دي چې اکثر به مور پلار دي چې تاسو ته خپلې بچیا نه خرڅې هم کې پیسې مې چې لګي واخلې غربت ته وځي نه هم پکې دا چلتي دي زیاته غریبي بے روزګاری زو پکې کې هم شامل وم پکې کې حکومت هم ریسپانسیبل دی د خبرې لپاره یا هغه ماشومان یوازې شي هغه په لږ پیسو په عوض باندې چې دی نو د واده په نوم باندې هغوی پوځي
تبسم نمو چې کله دا وپوښتل ولې د پښتنو په ټولنه کې د ښځو لپاره د خیر ښېګڼې کارونو ته په ښه نظر نه کتل کېږي، په ځواب کې دا وایي
دا هم زموږ په ډیمانډ کې موږ لیکلي دي چې اویرنس سیشن دوله ورکول پکار دي، دوله اخلاقي تربیت ورکول پکار دي، سرکاري محکمو سره زموږ ایون هر یو میل دی هغه له ورکول پکار دي، اخلاقي تربیت دي ته ضرورت دی. بل د بچپن نه د هغوی جسې روی شوی دی چې مور ته که تاسو وګورئ نو هغه بچي ته دغه کوي، الک ته زیات رجحان ورکوي، جنۍ ته کم رجحان ورکوي، نو چې بهیي بس زما ویلیو زیاته ده او د ښځې ویلیو نشتي، د خور ویلیو کمه ده او د رور ویلیو زیاته ده، د لور ویلیو کمه ده، د زوی ویلیو زیاته ده. نو دا ویلیو چې دا د بچپن نه چې ډیولپ شوی دی، نو موږ وایو چې کومې میندې چې دي را روان نسل چې دی چې راسه تیر شول اخو بس تیر شول کوم را روان نسل چې دی، نو میندو له اویرنس ورکول پکار دي چې لور او زوی دې په یو سیټ کې ودرئ، نو ځان چې انشاءالله دا به چې هم ختم شي هغو ته به بیا د ښځې یو کار هم بد نه ښکاري.
تبسم دا هم وایي د دې جرګې د جوړولو فیصله یې ځکه هم وکړه چې په دې وروستیو کې د ښځو په اړه په یوه شخړه کې جرګې فیصله وکړه دغه ښځې د خاوندانو کورونو ته واستول شوې، خو وروستو دوی ووجل شوې او د جرګې غړو پرې هیڅ ونه ویل. دا چې د وخت تیریدو او د تعلیم د راتګ سره ولې په ټولنه کې په ښځو تشدد زیات شوی دا وایي
زو دا نشم ویلی چې تشدد دلته کې ولې زیاتېږي، حالانکه ټول خلک دلته کې ورته تعلیم یافته دی او ښه پوهه دی، پوهه ښه سیوه شوې ده، ایجوکیشن نه مخکې نه ښه زیات شوی دی. خو زما په سمجھ کې نه راځي چې ولې دسې دا خلک بیا هم کوي، خو موسټلي کیسونه چې دي نو هغه انپړه خلک دي، زیاتر کم زیات تشدد کېږي او زموږ مخې ته راځي نو هغه انپړه خلک دي چې کوي. نور کوم تاسو پڑھے لکھے خلک یو گورے نشتے تشدد سے پکورن کیشتے مینٹلی ٹارچر کی گی یا پھر فزیکلی ہم پکے ٹارچر کی گی ڈیری خزی جسی دی کے کتاب دو گورے نہ داغو تم خونو جائیں شانتی کی راضی نے من تو پتہ لگی کہ بھائی دو جتنا تھا مسئلہ کیا ہے کہ دیر خخ فیملیز نہیں گی وہ زمین کا پختون کلچر کی گی ہے زو ہے مجھے زمین کا پختونوں پر رینے کی او د زړو چې دینو حضرت افتر کول آی ډونټ نو وای چې په شامل شوی دا حالانکه دا خو دا غوږ د ژوند یو حصه ده.
تبسم بشیر وایي د دوی په جرګه کې پنځه شخړې دي، دوی قانوني ماهرین لري او د ښځو د مسلو او پر دوی د تشدد د ختمولو او حل لپاره کار کوي.
نو تعلیم جنکو لپاره زموږ خویندې ټولنه ډیمانډ دا او کې تعلیم خویندې ټولنه زموږ د یو موومنټ چلیږي، نو هغې لپاره ما چې تعلیم مست پکې موږ اولنی پوینټ د تعلیم لیکلی، خو پاکې اوس چینج راوستی دی، پاکې ما دا چینج راوستی چې اولنی پوائنٹ ما دا لیکلی دی چې بس ہمیں زندہ تو رہنے دو، ہم زندہ رہیں گی تو ہی ہم تعلیم حاصل کریں گی، ژوندی یو نو موږ تعلیم حاصل کو نه چې موږ کسی په بې دردۍ سره وجرې کیږو چې کما تاسو دلته کې کم مړ کې چې زما سره بما تاسو هغه وویل نو تاسو به زړه ورکړي. نو زه دا ویل غواړم خپلو ټولو وروڼو ته، خپلو ټولې دنیا ته ویل غواړم چې وجود زن نه چې دی نو دنیا ده، نو د یوې وجود نه چې یو انسان پیدا دی نو هله پکار دي چې داسې قدر ورکړي. جرګه زموږ د سوار ته ښځو خپل یو انیشیټیو ډیسیژن عدالت سره لنک راغی نو هغه کې ما ته سب قابل قبول سره لغه به ما ته نه ملاوي دو او سپو کې اسه دا وو ته مثلا کوپریشن یا صدا غنو د دې جرګې سره چې دی نو هغه هم د کافي حد پورې چې دی نو ښه پوره تعاون کوي زموږ سره. 25 خزي پکې زما سره دي او هغه خو ممبرز دي د جرګې، او بل دا نور چې دي نو د خوند ټولنه ګروپ کې زما سره چې دي نو 400
خزی په ګروپ کې شامل. دا چې دوی د خزو په اړه د یوې مسلې څنګه حل راوباسي په جواب کې تبسم وایي
ها جی مونږ کینو مونږ آپس مې مل بیٹھ کر راغې د مسلې حل راوستو کوشش کوو، زمونږ لیگل ایڈوایزر دي
او زمونږ د ثاني سره کې لینک دی او زمونږ د مختلف سرکاري محکمو سره هم لینک دی. مونږ ته بس څه ضرورت یا مونږ ماته پته لګی چې دلته کې بس دې انسان ضرورت دی مونږ بالکل خپل لیګل ایڈوایزر سره به مشوره کوو. قانوني ضرورت یا عدالت نو مونږ کې عدالت ته لیږو او کبل دې ثاني کچېری ضرورت نو هغه مونږ ثاني کچېری ته لیږو. نو دا څنګه نه ده چې بس مونږ کینو دا او میل دې په شانتي خپل یو فیصله ته پاو په خلکو باندې بس نه ته کوږي چې زه اگینست دې زیات اوما چې کدی یو طلاق کیس کیږي په یو جرګه کې نو خځې ته ویل کېږي چې بيبي ته خورته لږ ځان هر معاف کا کنه ځان متول معاف کا ځتول معاف کا یا ادم معاف کا یا دغه او دا خو د دې غریب دی نو هغه د دې نه د دې جنې چې د ځان لارو ته برباد شو دا اجینا نه نه ولي ورته معاف نه هر څه چل دی زه د دې خبرې ډېر زیات خلاف ما او وز دا دې چې مونږ ته د مېل جرګې نه هم گرین سیګنل راځي سم قوم یا من جرګې دا یې نام رحمان ته او زم تر مطلب ما ته ویلی چې تاسو تر هر مکمل تعاون ته تیار یو.
دا وات دی اونۍ تاندې اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم ته خوده پامان.
ترنای تخایست تمشا